ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ لا زدای راډیو ناورې موږ د دې پروګرام ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې. خو درې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبرو کړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نت بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ټرافیک اړوند موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبه د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخ اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تېرې پنجشنبه له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل ورځې لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 9 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل ورځې چا مخکې درې شل ورځې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماتې ورکړه. افغان ځوانانو 213 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 124 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم د همګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپل اولنی لوبه کې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. پا په خبرونه کې زموږ میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. نو ډېر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی، چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
احمد پکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. پکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې دی واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتی پیدا کړی، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلی، په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دی چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دی چې موږ ته واکسین را کول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي؟ د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومنګ وویل په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخچه لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه مان تراته په 1900 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و، چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنې که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت درته بیان کوم، کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې دا اوس د کومو ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دي په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونه چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیوار ورته د واکسینونه رسیدلې دي او یوازینه هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي دپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ ودی 15 دي، لاس دي څومره دي
اوس مهال؟ خو زمونږ سره یعنی کمرغه ډیر لاس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي، او زمونږ لکه هغه مین دي چې د امیندواری په عمر کې د 15 تر 49 کال پورې چې عمر لري، نو هغه خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د 50 کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوهوي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې د ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم کنه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنې په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو د موږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې 90% په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د 15 کالو نه ختم.
دغه وضاحت ورکي کورنۍ ته، میندو پلرونو ته، چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتمان؟
تاسو ته باید ووایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي، دا ناروغي چې دا واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي، چې هغې ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو، خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو. نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د دېدونه فوراً وروسته تر 1 ورځې پورې، یعنی 40 ساعتو پورې، دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي. او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي، نو پاینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د زیګر چې دی او ټول وژن کې دي د همدغه میکروب نرامت
کې یو د تور زیری یو د تور زیری واکسین دوهم
بیا د تور زیری واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کېږي. د بل خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړې ده له بده مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي او ټول نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنګ نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یو نیمې میاشتې ته ورسېږي بیا په دې کې یوه پیچکاري ده یو واکسین دی په هغې کې بیا پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګې په هغې کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتیري ده تا د فتیری سیدار د استونه باندې یو د مې ماشوم مړکیږي خلک یې په دغه نه پیږي مګر امدا د فتیری وردلې په بل خوانه غتوره تخله چې ورته وي اوس خوله د کم شوه د دې واکسینو د برکت په خوا ګوري دا ضروري خبره وټول خلکو بداتي رهو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه تخله چې وا حتمی تر درې میاشتې تلور میاشتې پورې باندې ماشوم خټو نو ما په خپل په کورنۍ کې هم دا تجربه کړی په خوا وختو کې چې واکسینونه نو او دا هم ډیر وژن کې ناروغي ده او د دې ترڅنګ نورې ناروغۍ دي لکه تیتانوس کوري دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری تور ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ
مخنیوي تور جړم پکې دی بل یو هب ورته وی مفلس انفلوئنزا بی دا یو د خطرناک بکتریا ده تکل سه مو
زه هم کله د سپو وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر خمو نظام پایل وکاو چې یو د پولیو واکسینو یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګا دغه هیپ
شرې هم باید وي
شرې خودر ته روس سلام شرې چې به شرې ګوري تکل سه محترم دغه واکسین نه چې دی دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شرې به چې به نه همیاشتو پوری چاته نه وي نه همیاشتو پوری اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستی هغه په طبي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر نه همیاشت پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه همیاشت ته ورسید بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقیږي. نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور وکړئ په خوا وختونو کې یعنی زه کته ست د دې شری د وخامت او د دین لکه د ټولنې هغه دار چې و نو هغه درته دوه مخو مخامخ نه استي خود ما خبرې کته سی اوري باور وکي چې زمونږ په کلو کې بداتي کدی عمر نه بچا پښتنه وکړه چې مورجانې تاسو اولاد دي نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کې راوستل چې هغه به شریعت یې کړی او هغه چې بشری نو تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل چې دې به شری نه دې تیر کړي نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنه واخلي. یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نه کمر غطا افغانستان کې ګورې دا کووید نه نولس دا ناروغي چې و د دې خو به خامات او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولړځول یو ګورو کې میکروب د چین د وهان په کار نه سر را پورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دا میکروبونه چې دي ګورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناکه وه زما ښه په یاد دي باور کړه زه دلته کابل کې د شاه د کاتیناو په اول سړک کې زه استوګنې یم یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا هم د جنازي د لپاره خلک راټول شي یعنی هغه مې
د ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو. وخت د پروګرام ډیر کم دی، ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دي دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوه دفتری مو یاد کړه، توره توخله مو یاد کړه، دای څلور تایتانوس او شری، دا ټول شول شپک.
تایتانوس او شری یو بل دا حالات چې مونږ سره وړي نسناسې چې مونږ سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي. د دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم.
روټا
د دغه واکسین د معرفینه د روټا واکسین د معرفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د ریغ ناروغي لکه بل مړ کېدل. اوس مهال چې دغه واکسین د واکسین د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی، او د هغه نه بعد چې د دې سالاتونه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده. نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند ژغوري، همدغه سې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې ده دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی، او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي، نو هغه خو په خپل دی، او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي، د دوی دا حق چې دی په خپل وخت ورته ادا کوي. دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې زمونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول دی باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تښتته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولیږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضۍ هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وایي کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم شته او دونه خطرناک هم نه دی. هغه نو درس وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ، تاسو به هم تیر کړی، ما به هم تیر کړی، زما اولادونه به هم تیر کړی، یعنی ډیر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بی چې دی ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډیرو پیښو کې دغه هپاتایټس بی په کینسر باندې بدلیږي او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی. بیا د ځیګر د کینسر ډیر مشکل دی، ډیر په ندرت نه خلک
رغیږي. او نورې ناروغۍ مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینه بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره هغه شته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو پې، خلک ډاډه نه دي ځکه بې وزلي ده، د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې ته اشاره وکړه، الله دې تاسو رډي شو کې چې دغه سي د ملت او د دې وسپاتې ټولنې غم در سره دی. نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي یا انفلوئنزا ورته وایي، دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپرېږي، تاسې په سرعت سره دا خپرېږي چې بیخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي وګڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړل. خو ګوري دې لپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ډی، دغه ټولې په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنې معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېر اسانه تېری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلۍ معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افرادو ته او خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنې د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای شم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو مونږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا، د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی، او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سے محترم تاسو ته باید یو مخطلو درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی رنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یوه نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورته رہی. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې دا تخریشکی دا دلته لکه د زیات توخینه د زیاتو پرنجي کولو نه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. په دغه زخمونو باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا پرې حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پرې حمله وي دا اول قدم کې دا وسیلی در پیدا کوي، په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپ رنګه شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناک شي. حتی دغه د ملا تیر ته سرایت کی چې هغه تر میننجیت یو ډیره بل خطرناک ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناک او وژن کی ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې ده خطرناک ده، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته ده او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وای. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناک ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د شپېتو کالونه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري، اسما ورته وي، سالنډي لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغه، نو دغه کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده. نو که دغه خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی. البته تاسو ژمه یا خو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د زمي دراتلون مخه د مخه باید تدبیر شي، خصوصا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت یې اخلاق معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقرب او په